Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د سهارنی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د مشورتي غونډې په ووم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډه اعلامیه کې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جګپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی، وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړې. د میرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د ده په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتي میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوی دی. میرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوي او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشتو وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي. تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو وار بیا انټرنیټ په ځینو ځایونو کې پرچار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای داعش او نورو ترهګرو ډلو له افغانستان د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شدید خوارځواکي او د ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیب لوبغاړی او روزونکی دی وایي د پکتیا بنوال وایي سږ کال یې د مڼو حاصل شو خو بازار یې خراب.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدماتو کې ستونزه رامنځته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل ډیری کورونه او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندېدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسؤلانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د سه شنبه د ورځې له ماښام د اکتوبر له 8 راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزې له امله نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ده د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
هو وای فای کار نه کوي، له ماښام راهیسې داسې دی. معلومه نه ده چې تر څه وخت به قطع وي.
له دې مخکې د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 6 د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و، خو د سه شنبې په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت د 8 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکي بهار نیل ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندېدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغې وویل
همه نگرانیم، همه تشویش داریم،
ټول اندېښمن یو، ځکه د خلکو ژوند اوس ډېر له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هره برخه ورسره تړلې ده، له کاره وظیفې نیولې تر زده کړو پورې، چې اوس هم بندې دي. خو نجونې هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي، دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نه شي او د دې مخه ونیول شي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمتونه بند کړي وو، چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندېدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو، او وی ویل چې دا پرېکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د 2 ورځو بندېدو پر مهال د دوی کارونه، آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو څه موده مخکې د لس څخه په ډېرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و، او وروسته یې د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د 2 ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشري حقوقو د تر سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سهار فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشري حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لاره هواروي. هغې ټینګار کړی وو چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو، له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او صبر کونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او که وی کړ مسؤول کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وښیي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهراني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکي هیوادونه دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په اومه دایره شو. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یوه اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ د ومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپلې وینا کې چې ویډیو بڼه یې سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپل یوټیوب خپره کړې، په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل، اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګره ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره یې له نامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي.
زه په ډېر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې د راغلي آرامۍ او امنیت ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی، خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیست د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکې څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه، ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
په هیڅ صورت یو بار بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر چا زده کړي.
دا خبرداري په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي آن خبرداري ورکړي چې که طالبان دغه اډه امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې به رامنځته شي، خو د بدو پیښو په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نوموړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست له امله دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د کوربه روسیې ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستي. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناستې ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابیلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو هیوادونو ناسته ده چې شپږمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2018 ډسمبر کې پیل شو، که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و، خو په روسیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یولس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش تاسو ته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دی. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو بندېدا دا بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. WFP د دوشنبه په ورځ د اکتوبر 6 په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 289 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کموالی راغلی. WFP ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیې د 3 مرکزونو د تړلو لامل له 1,000 ډیر خلک چې لږ تر لږه 2,000 ماشومان د درملنې ته له لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو ناامني او د تغذیې بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د WFP د ارزونو لمخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنیو مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو. خو د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختې وچکالۍ وضعیت نازک کړی. WFP ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت له امله د خوړو په نامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړني تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22 ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځله یې د خپل بدن د غوزین غړو د پلور فکر کړی. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
مونږ د پاکستان راغلي او ډېر زیات مشکلات مخ یو. بچیانو واړه دي، دواړه سار زی، تر دوه بجو پورې کار کوي. ان کوټ سنگي پوری زی کارتینو نه کبار راټولي او بچیانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده. د سخت کمزوري سره مها اوس د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداري ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې غمرستي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د غمرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیايي برخه ډیره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1,900 ډیر روغتیايي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي تر څو جوس تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره دوی ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال راډیو ته وویل
نو د مړو حاصلات چې دي سږ کال یې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږ کال یې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وار د خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دیکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي که چیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بلبې په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل
پکتیا مڼې چې دي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسعودو چارواکو مهیله ده چې دوی ته که څومره زحمت چې دوی بسترلی ده یوهمره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ هسې څومره زیات ده، همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربېره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هېوادونو ته هم صادرېږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیب د هندبال ملي لوبډلې د روسونکو په توګه ګمارل شوی دی. نه ویشت کلن ذبیح الله اسلامیار چې پخوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکاري مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلې دي.
افغانستان
کے پرتود تحول سرا ورزش زر کی صفر سو دا ملامتی دے نشتن دی بودجه دے خراب اقتصاد دے افغانستان دے غیل پار نتا بند مسلای با دے خپل زون لپار سسما قربانیان دے ورزش کی پار ورکری دے غیل قربانیان برتر لاسر اولن دے لپار او دے خزون برا 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 ولو او دے ورزش دے دا مورکول لپار مجبور است سړی هجرت وکړي. نو زه په ډېر یو ښه پلان سره او یو ډېر ښه ترتیب سره زه اوس مالدیف کې یم او دلته کوچ یم.
څومره مدت کېږي ستاسو افغانستان نه راوتلي یئ؟ چې کله افغانستان کې وای هلته مو کله سپورت کوه، اول دغه ځای وضعیت راته تشریح کړي او بیا وروسته دا هم راته ووایي چې مالدیف ته آیا کومه ځانګړې پروسه وه، تاسو اپلای وکوه، څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوئ، کار کوئ؟
تحولات دي تحولات راغلی سنې وایي لوبغاړي دي مونږ لاړل په قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته، هلته یو اوس کاریګري کوي او بلکې چې هر چا ته وایي زه یو د ملي ټیم باندې بالر یم او زه یو نماینده وم د افغانستان. ما دومره سفرونه درلودل نو هغوی راته وایي چې ته یو بالر وې، چې تا ارزښت درلودی خپل وطن ته، به دې ارزښت درلودی. دا ډېره دردناک ده. مالدیف مملکت ګر چې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد داسې تحول راغی، زه پوه شوم چې نور سطح دې ورزشکار باندې ما ته کومه سهمیه نه راکول کېږي، په دې خاطر چې کوم سفر نه دې ورزشکار لپاره بهترین امتیاز، بهترین افتخار دغه سفر دی. که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو تابن نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل لاسه ورکوي. نو ما کوچنګ ته مخه کړه بیبیګیري ته، چې د لغمان کې کوچنګ مونه بیګیري مې وکړه. دا مالدیف نه وي، یو نه وي تشکیل کې مو په سي لوبو کې سي سکلو په عمر کې. نو ما یو اپلای وکړه، وی ویل سمو یو ستو اخبار تاسو ته یو لینک ته لګو، نو په هغه لینک کې تقریبا بغیر له مانا ډیر اسی مملک نه خلک اپلای کړي و، مګر کومه برنامه سم ما جوړه کړي و. زه غواړم په یو کال یا دو کال کې زما د ټیم ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغه سات ته تر سوال غواړم د دې د برنامه د ما خوښه سره اول شرط لیست ولم. شرط لیست نه بعد په دریو نفر کې راغلم، په دریو نفر کې به ترې د برنامه د ما و چې ټول کار د ما مختوی وړه کې ویزا وا کې ټیکټ او هر شی بره لوی دی ټول شانه ده. هدا اقل ما رسان ما ته دوم ریزت را نه کړ چې زه په اول ورځ سی په کوم ورځ دی ما پرواز له کابل نه تر مالدیف دوبۍ، دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټیکټ وسته زیته په دې خاطر چې ټول دغه ویلې سي مجرزان ته سختي اجازه ورکړي له افغانستان وزه. نو دا ډېر بد شرایط وو. الحمدلله اوس خوشحاله یم، له خدای نه ډېر شکر گزار یم. خدای دې افغانستان دې چې ته ورسېږي چې زه لاړ شم همدغه خدمت افغانستان ته وکم او خپل هربال ته وکم او خپل ملت ته وکم. جما تقریبا داسې یو 15-20 شل شپې کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم.
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کې دي، یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي، د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کې څه ده؟
دولت نه ده هیله ده، دا می خواهش ده په حیث یو ورزشکار، په حیث یو ورزشکار سي اوس مجبوره دی د خپلو نه تیر سي او پردې ته خدمت وکړي. هیله مې ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي، ورزشکارانو سره کومک وکړي، ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه راواخلي، سفرونه ورته برابر کړي، کمپونه ورته ونیسي. لکه مالدیف ته زه دلته مربي نیولی یم، تاسو د یو بل مملکت ده که چېرې امکان لري وغواړي مربي تر څو دولت او ورزش مخته لاړ سي. او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیب د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلام یارو. د امریکا فضایی تحقیقاتی اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به 3 کسه سپوږمۍ ته واستول شي، 2 امریکایان او 1 کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې ښکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر خولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
د ازادۍ میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېر پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپیژنئ، محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدل دي. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درېغه په زرغونه ابتدایي کې درخته مسم په پرې داتم، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه یا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او په وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاره سوې ما البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړې دي، د البرن لیسې څخه په 1965 کال کې فارغ شوم. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصاد پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړي پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په تل بیگراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدل یم او خپل کارونه مو د هغه څخه په مخ کې ولید او زحمتونه مو کړی دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي او د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د ذکر سویل لوړاو
دوه شان چې ډېره ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ زده کړې مسول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دیو بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسوا باندې سکی هغه ماته په کوټه تدریس وکړو چون دا غوښمه سویا چې و درته زموږ پر سیمفو باندې لښکته نه بیا د دې مشوره راغله چې زبې د سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سنت امکان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امکان کړی و هم تر دا هم زموږ تر واغمتنځه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کشر و زموږ په درغنی ابتدایي کې ټول زموږ هغه د زما سره په سند کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینر په سند کې او یوازې زو ما چې زما په ټول هم سند کې نو اوس ما ځای اوري شي دوه ته معلومې هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې دا تم سند څخه موږ پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالته زه په درغنی کې نه یک چې زموږ یو مدیرسه یو وخت تعالی غیر کې رحمت وګورئ محسنہ جان دا هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامتن خان هغه چې هغه زموږ ته مکتب مدیر خو ته لدی و بخشي ډېر یو موافق
یعنی محمد صاحب دغه لمړنۍ خوندي کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې وښان و چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې حالت زه تقریبا زما تا کې غالبې چې د دوهم څخه درېم سپ ته ولاړو زما د غو چې حالت شرایط ډېر خراب سول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندهاري شون شون دي پر مخ مخ باندې حالت موږ کور وو د فضل کندهاري شون دي په داسې کې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن د سټرکچر څخه چې دا شون دي وکړ چې دا یو ډېر مشهور شون موږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالته شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا که ځای دا شون دي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات ورو ده کې نو بیا دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تا مشهور جنگ چې په زور لسته چرل جرل سه وشته تکل چې جنگ سو شو زړه کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو د دغه د وطن خاطر ډیر شي ونالته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې جهان ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ طرف هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا د غرا کړې ټولانه پېښور ته پېښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پر تکنده هر طرف نشوند جنگونه هم ته ډیر سوله او کومج نه سوی کولای چې حالت بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خدای نه خط خدای ما کړی شي پیښ نشي نو به زه په تکنده هر طرف
بیا څه و شو چې
د زراعت سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات و اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره ترلاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې
ترلاسه bale bale محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهل یا څو اولادونه لري
د خپل تعالی الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته زمون لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
که ماشاءالله دغه د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل له ګران ده مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته داسې دی چې دا ما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه د کوم یو بل ته چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چا کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا تاسو ته ډېر متوجه کی یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا د غوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نه کوو کته دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي قدر پم چې زما ورارګان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن تر ما په خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک پر موږ باندې یو ډیر لوی احسان شوی دی د خدای تعالی یو ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غراز د رهبری کې مو رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کړه شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور ټو یا پرایویټ سکتور ټو ته وایي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلکې د خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور شو ته ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د ډېر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال که زه تاسو ته یو مثال درکړم مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر وجده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورو چې هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطو د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 50,000 کنټینرز مش پاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرابات کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د فانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر کې تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور چې ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګر چې حکومت په وخت په خپل امنیت کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولي خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لټه باندې سي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې راسي بل په ګیان کې چې د لاو وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت یا شپږ ساعت بعد موږ بیا هم ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هم ته ورسېدلو. هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې، پیسې د لایف سټایل شرکت ته خواته خط نورو د مومند ګروپ ته کندهار د ټول افغانستان تجارانو ته ودنګل کومک یو کې دغه اوس چې په کونړ کې زلزله وسوله، یعنې زه یقین درته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنې دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې، زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټوکېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړله. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوري نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت حقیقت وایي. د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ښودل شوې وي، او دا چې په لاندې کچه کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په توګه. مثال مثلا د اوسپنې په باره کې، زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دا پیغام چې هېڅ ځله اوسپنه به ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته، کرپشن ډېر وو، او هر اوس په سوور سو کنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا په $1,000 په یونین $1,000 تللي، موږ ته بېرته د سیخ په بڼه راتللي په $1,200 یا په $1,300. چې دا کار په تېرو څلورو کالو کې د هغه پایه پر بنسټ باندې دا بند شو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خوصیب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نه شي او بندې سولې. دا هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي، چې دا باید سړی د حقیقت وایي، او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي. تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خودکفایۍ ته د رسېدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي، یو ولادت بيداوي چې نړیوال پانګوال په افغانستان کې دومره پانګونه ته زړه نه کوي، د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړۍ سره په تیرې بیرته سوداګري په برخه کې نښلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چون د افغانستان په سکتور چې دی دا یو بپرې خصوصي سکتور په توګه، او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغرد وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي، خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري، د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي، او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پېښلا ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي، او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي، موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په تېرو څلور کال کې، په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا $1,500,000,000 صادرات، وروسته $1,000,000,000 ته ورسېدل، بیا یو نیم ته، او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې درنو همکارانو د کوشش په نتیجه کې موږ وکولای شو د خصوصي سکتور یا صادرات موږ وکولای شو چې تر $2,000,000,000 اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېره مهمه مسله. په دې کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشتوالی هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکیله چې کومه شوې ده دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولې بره علاوه چې د جهانیانو څخه مو ګیله ده، د کوکنار او د بجلس په باره کې تر اوسه پورې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو دې خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي، یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی، او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو ته بیرته مرمه جناب نوري صاحب محترم، چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ولې بیا هم سکتور وکول، خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مثلا دا وکول شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل سیو کې سي یا د افغانستان توس وته اوس پرال سي سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکي. بس ګور یو چا په پای کې تلویر در ډالر بل دی او د میش 200 کل دي ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورکړل او ستغه به چې دی ګولې په وسني شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کو د افغانستان د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولل کې چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو پر راډ لو وکولې چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه یو بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په تر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکا له بیچ برته اعتماد وکي دا بیا برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی ودی ودی کې بي اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاس سره یو کی مشکل پدې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ور کی او کوشش پدې کې چې خپل وطن په بادي کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې سره تاسو کوم بر سوال وکړئ تاسو
اوس بلې
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې و د مور د جناب وزیر صاحب فائدہ مسره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نه وکول چې خلک رااله له موږ ته تاسو باور وکړئ خلک راره ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ عاجزیو چې حتی نیمې پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډېر مېړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو وارد دل دی چالت په خپل په دایخ کې بروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګي کې څنګه نو په دې خاطر په د ډېری لرګي د یو غوزی کې یعنی دا څومره چکا وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشش په کانال ته خلک ډیر متوجه دي چې د صحیح محصول کومه ماته دا خلک راول چې په خوي محصول به مشکلات کې درو دمګرو سپرا محصول ورکی پرا مالیا ورکی په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
په یعنی دغه اعتماد اوس حاصل شوی ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 10 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په 2 ساعت کې 1.5 ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشرفت وکړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په کابل ښار کې تاسو ګوري ډېری بندې لارې خلاصې دي. ارزو مته چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلوي شکل جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې تا پېنه په شته ول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته لاړ شي. نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو ولکه ته دوغو فلارو کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شان سره افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ خپل مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو خصوصي مشورې نو او ملي مشورې وکړو چې افغانستان د ټول عام ولس په ګټه
مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرش د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
به تاسو به سره ملوچ ده افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خويندې خپل اجازه ته عزت ورکړل نسید کې هغه د غلوی په وزول مرست دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او وناستو بچی ته ټول زموږ خويندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوندونه چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را غلطان ها از خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجار و نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو تنا په غالوي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته د شته کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښتي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې، هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چیرې خارجان راغلي دلته سرمایه کوي، آیا موږ به لا تر ځنه کښینو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سره په موږ ته یا روسیې را جوړوي یا د امریکا را جوړوي یا د خارجان را جوړوي. دا خپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولای یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریک کړو او وروسته درغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکولای شو چې په نوو موږ پدای شو افغانستان ته رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کار کوي. دا هم ډیر نوی چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیان یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیان پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو توکه یو ما تا یو تجریم او باوارم نوزه با دست نکن جده بزای پرزانیستم که زم حریک نسم او لار نسم تا پتلاش وانکم نو زه نسم کوایی نوزه با خبل زان تنگه در یو زای پرزان دا مهم خبر داده چی مور باید کارو کرو او د خبل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که او غاری شده پانستان دی اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خبلی دا مشروع گتو پا خاطر بانی پا پانستان اکثر مهمداری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
مومنت سب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لري، یو چاته چې غواړي نوې سوداګری پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوې سوداګری شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جناب باید مستحکم کړي، تعداد باید مستحکم کړي، خپل مشوروي وکړي، او تجارتي چې د پریو او اصل ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتا ویل دي کده ان شاء الله رښتا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي د برجستون ټیرو چې تا خلک راني سي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ټوک هغه ته وایي سل کنټینر سل کن چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دغه کې کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خستول اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ جوړی نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید پر خپل ځان باندې ډیر د باور واکې دا ولري چې څوک پر هیڅ اړه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستوري پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهمي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ترام ان شاء الله چې هغه هم د برق په اړه کوي او هم به د لوی مدنو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهمي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر سټیبلیټي پیل سټیبلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان یې پارکو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم پشتي کړي
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې